आज व्यू 360 में
2,60,00,000 बच्चा फॉर मल्टीपल रीजन वो स्कूलों से मैं नहीं जा रहा, जा पा रहा या ड्रॉप आउट होता जा रहा है।
पाकिस्तान का तालीमी इमरजेंसी लगाने का फैसला मुल्क में शरह खान की बढ़ाने में किस हद तक मददगार होगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 2,60,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान एशिया ही में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में भी सबसे कम शरह खानगी रखने वाले मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 78% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, जबकि बाकी 22% ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल में दाखिला लिया लेकिन फिर स्कूल्स छोड़ दिए। इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों के स्कूलों से बाहर होने की वजह से विफाकी हुकूमत अब मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी लगाने का सोच रही है। बुनियादी तालीम का शोबा सूबों के दायरे अख्तियार में है, तो क्या विफाकी हुकूमत का ये फैसला और इससे मुतालिक मनसूबा मुल्क के तमाम हिस्सों में नाफिज हो सकेगा? पाकिस्तान अपनी मजमूई कौमी पैदावार का 2% से भी कम तालीम पर खर्च करता है, तो क्या इमरजेंसी के इकदाम से इसकी शरह खानगी में इजाफा हो सकेगा या इसके लिए कोई ठोस तवील मुद्दती मनसूबा दरकार होगा? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तजिए और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में आज मेहनतकशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में मजदूरों की उजरत महंगाई के तनासुब से नहीं बढ़ी, जिसका असर हमें पाकिस्तान में भी नजर आता है। अगरचे करोड़ों पाकिस्तानी बच्चों के तालीम से महरूम रह जाने के पीछे कई दहाइयों की नाकिस पॉलिसीज और मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में जारी महंगाई ने इस बहरान को मजीद संगीन किया है। खासतौर से मुल्क के हालिया मआशी बहरान का असर उन मजदूर पेशा खानदानों पर ज्यादा है जिनके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं। लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीम हमें मिलवा रहे हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी 2 माह की स्कूल फीस जमा ना होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया।
जब मैं स्कूल जाता होता था वो उधर हम पढ़ते भी थे, टीचर पढ़ाती भी थी, और हम ब्रेक टाइम हम खेलते भी नाश्ता भी करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। मुझे बैटिंग का बहुत शौक होता था और छक्के भी मारता था मैं।
ये हैं लाहौर के इलाके मोहल्लनवाल के रिहायशी मोहम्मद सरवर के 7 साल बेटे इस्माइल, जिन्हें 2 माह की स्कूल फीस जमा ना कराए जाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया।
मेरे अबू के पास पैसे नहीं थे और मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैंने बड़ा होकर फौजी बनना था, मेरे ख्वाब भी ऐसे। स्कूल को मैं बहुत मिस करता हूँ।
इस्माइल के वालिद मोहम्मद सरवर दिहाड़ीदार मजदूर हैं और इनके 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 छोटे बेटे स्कूल जाते थे जबकि बड़ा बेटा मजदूरी करता है।
DOLPHIN
2 महीना तो 3 महीना तो हालात खराब है। घर का किराया 10,000, घर का किराया 6-7,000, बत्ती का बिल आ जाता है। मुड़ घर का जेड़ा महंगाई इन्नी, जेडे 2,000 ले जाइए तो मसे रात का लंगर रोटी टुकर होता है बच्चों का। फीस नहीं दे सकना, बच्चे घर बह गए, हालात बहुत खराब हो गए।
मोहम्मद सरवर का कहना है कि पहले इनके माली हालात ठीक होते थे, घर का खर्चा भी निकल आता था और बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन मुल्क में होने वाली हालिया महंगाई की वजह से वो अब अपने 2 बच्चों की स्कूल फीस देने से कासिर हैं।
इन्हों का 4,000 महीने का खर्चा, 2,000 बच्चे की फीस हैगी, 2 बच्चों का 4,000 फीस हैगी, किताबा दो, वर्दी दो, 10,000 खर्चा है एक बच्चे का, जड़ा ना दोवें बच्चों का महीने का बनता है फीस, वर्दी पाते किताबा। मैं पूरा नहीं कर सकता, बच्चे घरे बैठ गए।
अब जब मैं स्कूल नहीं जाता तो गलियों में फिरता था अपने दोस्तों के साथ, और घर का काम कभी कर लेता हूँ, अपने अबू के साथ रोड़ी कुटने चला जाता हूँ। स्कूल को मैं मिस करता हूँ।
इस्माइल के वालिद का कहना है कि सरकारी स्कूल इनके घर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से वो अपने 2 बेटों को वहां दाखिल नहीं करवा सकते, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि मुल्क के मुआशी हालात ठीक होने के बाद ان کے گھریلو حالات بھی بہتر ہوں گے اور وہ ایک بار پھر اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں گے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں دنیا بھر کے دوسرے خطوں کی نسبت شرع خواندگی سب سے کم ہے۔ بچوں کی اسکول تک رسائی کا نہ ہونا کسی بھی ملک کی شرع خواندگی کو متاثر کرتا ہے۔ پوری دنیا کے 50% سے زیادہ ایسے بچے جو 10 سال کی عمروں تک پہنچ چکے ہیں اور پڑھ لکھ نہیں سکتے، جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اگر ہم بالغ افراد میں شرع خواندگی کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک مالدیپ ہے، جس کی شرح خواندگی اعداد و شمار جمع کرنے والے ادارے اسٹیٹسٹا کے مطابق سال 2022 میں 98% تھی، جبکہ اس خطے میں دوسرے نمبر پر سری لنکا ہے جہاں شرح خواندگی 92% ہے۔ بھارت کا نمبر تیسرا ہے جہاں پڑھے لکھے بالغ افراد کی تعداد 76% ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ شرح 75%، جبکہ پاکستان میں بالغ افراد میں شرح خواندگی جنوبی ایشیائی خطے میں افغانستان کے بعد سب سے کم، یعنی 69% ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم محی الدین احمد وانی کا کہنا ہے کہ تعلیم کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، اسی لیے موجودہ حکومت ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نئے منصوبے کے تحت نہ صرف بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی بلکہ ان کی صحت پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے حال ہی میں وفاقی وزیر سے خصوصی گفتگو کے دوران حکومت کے مجوزہ منصوبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔
یہ جو ایشو ہے یہ ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے، یہ پاپولیشن کنٹرول کا ایشو بھی ہے، یہ ایجوکیشن کا ایشو بھی ہے، یہ ہیلتھ کا ایشو بھی ہے، یہ فائنانس کا ایشو بھی ہے، یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایشو بھی ہے۔ تو یہ ایک نیشنل اور نیشنل پروونسز اور فیڈریشن سب کا ایشو ہے۔ اٹ شوز کہ کوئی ڈیفیشنسی ہے ہمارے سسٹم میں، جس کی وجہ سے 2.6 کروڑ بچہ فار ملٹیپل ریزنز وہ اسکولوں سے میں نہیں جا پا رہا یا ڈراپ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تشویش بالکل ہے، اور ابھی پرائم منسٹر نے ایک ریسنٹ میٹنگ میں کہا ہے کہ میں نیشنل لیول کا ایک پورا فورم کنوین کر رہا ہوں جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور اس سے ریلیٹڈ لرننگ پاورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہی از انٹینڈنگ ٹو ڈکلیئر اے نیشنل ایمرجنسی۔ تو انہوں نے اس پہ ہمیں ہوم ورک کرنے کو کہا ہے، وہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، جس میں وہ تمام اسٹیک ہولڈرز، نیشنل، پروونشل، چیف منسٹر، منسٹر، ایجوکیشنسٹ، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، سب کو بلا رہے ہیں ایک چھت کے نیچے، جس میں وہ روڈ میپ دیں گے، جس میں وہ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں گے، فیڈرل سپورٹ کا بتائیں گے، اور پروونسز سے ان کی کنٹریبیوشن کا انڈرسٹینڈنگ لیں گے کہ ہم کس لیول پہ لیگنگ ڈسٹرکٹس میں جہاں یہ ایکیوٹ پرابلم ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ پاورٹی از ون آف دا کور ریزن، اور پاورٹی کی ریزن ملٹیپل ہے جس کی یہ امپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو بھوک کے مارے والدین اپنے بچوں کو ان کو جابس میں لگا دیتے ہیں، چائلڈ لیبر میں لگا دیتے ہیں، ان کو اسکول نہیں بھیجتے۔ تو اسکول میلز پروگرام ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو نیشنل لیول پہ انشاءاللہ رول آؤٹ ہوگا۔ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ 45% بچے اسکولوں کے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، لو بی ایم آئی ہے، ہائٹ کم ہے، وزن کم ہے۔ تو ہم ان کی جب میلز دیں گے تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا پیرنٹس کا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بیچیں۔ ان کی کوالٹی اب ہیلتھ امپروو ہوگی، جب کوالٹی آف ہیلتھ امپروو ہوگی تو انرولمنٹ امپروو ہوگی، ریٹینشن امپروو ہوگی، لرننگ آؤٹ کمز امپروو ہوگی۔ تو یہ ایک انٹروینشن ہے۔ دوسری انٹروینشن ہے ایکسیس کے، کہ کئی لوگوں کے اسکولز جو ہیں وہ دور ہیں، تو ہم ان کے لیے لوجسٹکس پرووائڈ کریں گے۔ کئی ٹیچرس کی ان ایڈوکیسی، اسکول تو موجود ہے ٹیچر نہیں ہے، تو ٹیچرس کی ہم ریکروٹمنٹ کریں گے۔ تیسرا کہ جہاں نئے اسکول بننے چاہیے وہاں ہم فاؤنڈیشن ماڈل کی ایکسپینشن کی کوشش کریں گے، جیسے پنجاب، سندھ، کے پی اور اسٹار ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیں، کہ وہ لو کاسٹ اسکولس کو پبلکلی فنڈیڈ، پرائیویٹلی مینج ماڈل پہ چلائیں گے، کہ وہ ان کو فنڈنگ دیں گے اور وہ وہاں اسکولز ایکسپینڈ کرتے جائیں گے۔ کیونکہ بریک اینڈ مارٹر میں نیا اسکول کھلنا 3-4 سال کی ایکٹیویٹی ہے۔ پھر ہم ریشنلائزیشن آف ریسورسز کریں گے، فیڈرل ایلوکیشن کو ہم فوکس کریں گے لیگنگ ڈسٹرکٹس آف بلوچستان، سندھ، مرج ڈسٹرکٹس آف فاٹا، پنجاب اینڈ جی بی این اے جے کے، تاکہ ہماری انٹروینشن فوکسڈ رہے، صوبے اپنے فنڈ سے باقی کام کر سکیں۔ تاکہ پھر ملٹی لیٹرل جو ہماری آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے فنڈس کی ایلوکیشن کو ان لیگنگ ڈسٹرکٹس کی طرف لے جائیں، چونکہ سب سے زیادہ ایکیوٹ آؤٹ آف اسکول کا پرابلم لیگنگ ڈسٹرکٹس میں ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا۔ پھر نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ پرائم منسٹر لیڈرشپ لے کے انکریج کریں گے کہ ایلوکیشن آف بجٹ میں شیئر بڑھایا جائے اور پروگریسولی اس کو 5 سال میں 5% آف جی ڈی پی تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک انٹینشن ہے، یہ پروپوزل ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو پٹ اپ کی گئی ہے فار ہز ایگزامینیشن تھرو ہز کیبنٹ اینڈ سب کچھ۔ اور انشاءاللہ پرائم منسٹر از ویری پیشنیٹ کہ میں نے اس پہ لیڈرشپ لینی ہے، اور میں نے ان جو انڈر پریولیج بچے ہیں جو ادروائز برائٹ ہیں بٹ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ان کا ایکسیس لمیٹڈ ہے، اس کو ہم ایڈریس کریں۔ تو اس میں اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیم ورک آف پالیٹیشنز، سول سرونٹس، فیڈرل اینڈ پروونشل governments, multilateral and bilateral organization, non-governmental organization, private sector schools, everybody. So it has to be a team effort. Us team ko effort ko karne ke liye national level pe political consensus ki zarurat hai. So it's not federal and provincial government. It's a national approach which has to be adopted. Isme ji jo hamari itla hai ki prime minister isme ek national steering committee banayenge. Is jab ek strategy unravel ho jayegi collectively, to usko phir quarterly review kiya jayega. Jis tarah aap yaad kare ki polio ki national task force hai. ریگولرلی ریویو کرتی ہے, ایک کیس آ جائے تو پورے پاکستان میں طوفان مچ جاتا ہے. تو اس کو یہ پولیو سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے, اس سے کم امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. تو وہ ایک نیشنل لیول پہ اس کو فالو اپ ضروری ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن کو نیشنل اور پروونشل لیول پہ. اور ہم نے اس کو ایجنڈا سیٹنگ میں اس کو ہٹنے نہیں دینا. ایجوکیشن شوڈ بی پارٹ آف آر نیشنل نیریٹو آف پولیٹیکل اینڈ میڈیا ڈبیٹ. تو باقی عوام خود پیرا دیں گے.
کروڑوں پاکستانی بچوں کے اسکول سے باہر ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ محدود سرکاری وسائل بھی ہیں جو تعلیمی شعبے پر خرچ کیے جاتے ہیں. ایسے میں تعلیم تک رسائی کے خلا کو پر کرنے کے لیے ملک میں بہت سے پرائیویٹ ادارے اور فلاحی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. لاہور سے سمر خان ہمیں ایک ایسے اسکول لے جا رہی ہیں جو ضرورت مند اور ہونہار بچوں کو اسکالرشپس پر پڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کا یہ موقع ان بچوں کے لیے کتنا اہم ہے, آئیے جانتے ہیں.
مجھے جب اس اسکول میں اسکالرشپ ملی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب کا میرے اوپر سے جو ان سے بوجھ ہے وہ کم ہو گیا ہے.
بچے بھی بھلا والدین پر کبھی بوجھ ہوئے ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ آٹھویں جماعت کے طالب علم علی عبداللہ نے یہ کیوں محسوس کیا.
میرے والد صاحب رکشہ ڈرائیور ہیں. پہلے والد صاحب رات کو جاتے تھے کام پہ اور صبح 10 بجے آتے تھے. جب بڑی بہن 10th کی دوری, پھر والد صاحب 12 دوپہر کے 12 بجے ہیں 2 بجے آنے لگ گئے. جب میں اب پری 9th میں ہوں, والد صاحب پھر آتے نہیں تھے 2 دن تک گھر. 12 گھنٹے جب رشکہ چلاتے تھے تب نا پورا خرچہ مکمل نہیں ہوتا تھا, تو نہ ان کو ریسٹ کا ٹائم ملتا تھا, نہ ان کو ٹائم سپینڈ ہوتا تھا فیملی کے ساتھ. تو جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ لیا.
علی عبداللہ لیا سے لاہور آیا ہے, جہاں وہ غزالی پریمیئر انسٹیٹیوٹ میں 5 سالہ اسکالرشپ پر 8ویں سے 12ویں جماعت تک پڑھ سکے گا. یہ انسٹیٹیوٹ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ملک بھر میں چلنے والے 850 اسکولوں اور کالجوں میں سے ایک ہے.
یہ ادارہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈینٹس کے لیے بنایا گیا ہے جو پسماندہ علاقے ایسے جہاں پر جو ہے مطلب یا تو ایجوکیشن فیسلٹیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے, یا پھر ایسے کہ وہاں پر بچوں کو اچھی فیسلٹیز مل نہیں سکتی ہیں. ایک منی پاکستان کا کنسیپٹ ہے جہاں پر جس میں ہم پورے پاکستان سے بچے لے کے آتے ہیں. ہر پروونس کا اپنا ایک الگ کوٹا ہے. یہاں پر جو ہے بچے کو فری ایجوکیشن, فری ریزیڈنس, فری میس اور اس کے علاوہ لانڈری اینڈ باربر, یہ تمام فیسلٹیز جو ہے اس اسکالرشپ میں کور کی جاتی ہیں.
یہاں علی عبداللہ سمیت دوسرے طالب علموں سے بات کر کے احساس ہوتا ہے کہ انہیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنے کی کتنی زیادہ قدر ہے.
سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سندھ کی اسکالرشپ کے ذریعے ٹیسٹ دی تھی, اس کے بعد انٹرویو آیا تھا, اس میں کوالیفائیڈ کر کے یہاں آئے. میرا جو ایم ہے, ایم آف لائف ہے, وہ کمیشنر آفیسر ہے. وہ میرا انشاءاللہ میں ایک دن ضرور کمیشن آفیسر بنوں گا.
میرے والد صاحب بلڈ کینسر کے پیشنٹ ہونے کی وجہ سے وہ میرے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے. میرے والد صاحب خود ایم ایس سی ٹیچر ہیں میتھ کے, تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے اچھی زندگی گزار سکیں اس لیے پڑھائی کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے. اگر اسکالرشپ نہ ملتی تو پھر میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا, پھر مجھے گھر میں بیٹھنا پڑتا اور اچھے نمبر بھی نہیں آنے تھے میرے, اور نہ ہی کہیں میرٹ بنتا.
غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والے سید عامر محمود کہتے ہیں کہ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت تو اس وقت بھی تھی جب انہوں نے 1997 میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں جا کر یہ منصوبہ شروع کیا تھا. ان کے بچھائے اس نیٹ ورک کے ذریعے 1,25,000 بچے اور بچیاں ان اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ تعلیم کے اندر ہمیں جو ہے ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے, اور اپنے ریسورسز کا رخ جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف موڑنا چاہیے. حکومت کی پولیٹیکل ول جو ہے اس کو اس کے اندر آنا چاہیے. بجٹ کو یہ جو 1.8 کے آس پاس پچھلی کئی دہائیوں سے گھوم رہا ہے, اس کو کم از کم 5 جو ہے پرسنٹ جو ہے جی ڈی پی کا جو ہے وہ کرنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت کوئی 27 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں, جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی کہ جو اسکول نہیں جا رہی ہے. پاکستان کا ہر 10واں بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. اگر 3 کروڑ بچے, یہ مستقبل کے 3 کروڑ خاندان ہیں, اور ان 3 کروڑ خاندان کا مستقبل دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے.
ماہرین تعلیم ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کو اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں ہیں کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ، اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول لانا، نئے اسکولوں کی تعمیر، اساتذہ کی ٹریننگ، نصابی تبدیلیاں اور دیگر اقدامات ترجیحات میں صرف باتوں کی حد تک شامل نہیں ہونے چاہیے بلکہ جامع منصوبے پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔
پبلک سیکٹر کے اندر جو اس وقت ریسورسز کی صورتحال ہے اور جو ڈیلیوری کی صورتحال ہے وہ ایک حکومت کے بس کا بات نہیں ہے کہ وہ اکیلی اس بڑے چیلنج سے نبردست آزما ہو سکے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو ہے اس وقت ترجیح میں رکھا جائے گا اور وہ ایسے ادارے اور ایسے لوگ کے جو نئے نام ہیں پاکستان کے اندر ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور آگے بڑھ کر حکومت کا اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔
ادھر علی عبداللہ کا خواب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے ایک اچھے مستقبل کے لیے تعلیمی کامیابی حاصل کرنا ہے۔
میں بڑا ہو کے سیاسی آفیسر بننا چاہتا ہوں اور میرے والدہ اور میرے دادا ابو کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے سیاسی آفیسر بنائے۔
سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تعلیمی شعبہ میں ہنگامی صورتحال نافذ کرنے سے کیا یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ارونا ہاشمی سے، ماہر تعلیم ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ارونا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کس حد تک مسائل حل ہو سکیں گے، تعلیمی ایمرجنسی کا جو نفاذ جس کی بات کی جا رہی ہے؟
مسائل جو ہیں، السلام علیکم، پہلے تو میں یہ کروں گی کہ بہت اچھی رپورٹس تھیں، بہت اچھا ڈیٹا شیئر کیا جا رہا تھا، افغانی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ایک ڈیزائن دے دیا ایمرجنسی ایجوکیشن کا ان پاکستان۔ لیکن جو میرے بینگ دا ایجوکیشنسٹ اور دا ٹیچر ٹرینر کچھ اپنے اور بینگ دا پیرنٹ، بہت سارے تحفظات ہمارے یہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے جیسے بہت ساری رپورٹس میں یہ بڑے کلیئرلی مینشن بھی کر دیا گیا کہ ہمیں ایک ایمرجنسی سسٹم کی ضرورت ہے۔ جسٹ بلیو آن دس کہ ہمیں ایجوکیشن کو پرائیورٹی پہ رکھنا پڑے۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ مالی مسائل دے سکے گی جس کی ضرورت ہے اس ایمرجنسی پروگرام کے لیے؟
آئی وش کہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی کر جائے، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل ول کے لیے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ایک پاکستان میں نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ فلورش نہیں کر پائے گا۔ ایک اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں جو کنسسٹنسی ان ڈیموکریسی چاہیے۔
ارونا، آپ کے کنیکشن میں کچھ ایشوز ہیں، ہم آپ کو پراپرلی سن نہیں پا رہے، ہم کسی اور پروگرام میں اس ڈیبیٹ میں آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ اس تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں دا سٹیزن فاؤنڈیشن سے ضیاء عباس جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ ضیاء ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان کے بنیادی تعلیمی نظام کے کیا تین بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے 40% بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟
جی، السلام علیکم، بہت شکریہ یہ موقع دینے کا۔ فنڈامنٹلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواندگی سے بہت زیادہ گہرا یہ مسئلہ ہے۔ اگر 10 بچے اسکول گوئنگ ایج کے پاکستان میں ہیں تو ان میں سے 4 بچے اسکول میں ہیں ہی نہیں، اور جو 6 بچے اسکول میں ہیں بھی ان میں سے 3 بچے ایوریج طور پہ وہ اپنے گریڈ لیول پہ پڑھ نہیں پا رہے۔ سو 70% آف آر اسکول گوئنگ ایج کڈز آر لرننگ پوئر ایز دا ورلڈ بینک کالز اٹ۔ تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک قوم سازی کا عمل کیسے شروع بھی کر پا سکتے ہیں اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ جو مسائل اس کے نیچے ہیں، اس کے جو جڑ پہ ہیں، وہ اس میں ظاہر ہے ریسورسز کی کمی ایک ضرور ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور ان کی ایلوکیشن بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا یہ پیسے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم تنخواہوں میں لگا رہے ہیں یا یہ پیسے نئے اسکول کی ڈیولپمنٹ میں اور ایگزسٹنگ اسکولس کی ڈیولپمنٹ میں لگ رہے ہیں۔ مگر یہ پیچیدہ سسٹم ہے، تقریباً 8.5 لاکھ ٹیچر صرف پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں آج پورے پاکستان کے پبلک سیکٹر میں، ایجوکیشن میں۔ سو اتنی پیچیدہ سسٹم کو سب سے بڑا جو اس کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو صحیح طور پہ استعمال کیسے کیا جائے۔ تقریباً 46% آف پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجتے ہیں اور باقی تقریباً 50% کے قریب پبلک اسکولز بھیجتے ہیں۔ دونوں جو پے کرنے والے ہیں، چاہے وہ پیرنٹ ہو یا حکومت ہو، اس کو ویلیو پروپوزیشن سمجھ نہیں آ رہی کہ تعلیم سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے سماجی طور پر۔ اور جب تک ہم تعلیم کی کوالٹی کو بہتر نہیں بنائیں گے ایٹ اے ماس سکیل، ایٹ اے سسٹمک لیول، تب تک ہم وسائل کو اور پیرنٹس کی توجہ کو اور بچے کی توجہ کو اس مسئلے پہ مرکوز نہیں کر پائیں
گے۔ ضیاء، ایک چیز جو بڑی کامنلی ڈسکس بھی ہوتی ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کی بھی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت جو ہے اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو پھر باقی بچوں کو بھی اسی طرح کی تعلیم دینے کا کیا فائدہ بنتا ہے؟
جی بالکل، ایگزیکٹلی یہ وہ ویلیو پروپوزیشن کا کوسچن ہے۔ اور سچی بات یہ کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے اسکولس میں بھی دیکھ لیں گے تو وہاں بھی بچے پانچویں کلاس میں بیٹھے ہوں گے، آٹھویں کلاس میں بیٹھے ہوں گے، انہیں پڑھنا لکھنا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کچھ بچوں کو نہ آتا ہو۔ سو یہ گلوبل پرابلم ہے، مگر ہمارے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ عوامل ہیں جو ہم ٹی سی ایف میں مثلاً انپوٹس کے طور پہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک منیمم لیول آف انفراسٹرکچر ضروری ہے کہ بچہ سیف فیل کرے اور ایک تھرائیونگ انوائرمنٹ ہو اس کے لیے، مگر صرف بلڈنگ سے اسکول نہیں بنتا۔ نصاب میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، پچھلے کچھ سالوں میں نصاب پہ بہت بات ہوئی ہے، ہمیں فوکس کرنا پڑے گا فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نیومریسی پہ، بیسک پڑھنے لکھنے اور حساب کرنے کی صلاحیت۔ ہمیں ٹیچرز کو نہ صرف ٹرین اور ڈیولپ کرنا پڑے گا بلکہ انہیں موٹیویٹ بھی کرنا پڑے گا۔ آج سب ہم بڑے آسانی سے ٹیچرز کو بلا برا بھلا کہتے ہیں، مگر انہیں بچوں نے انہیں لوگوں نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے۔ سب سے بڑی بات ہم ٹی سی ایف میں کہتے ہیں کہ A good principal makes a good school. تو ہم نے اسکول لیڈرشپ کو ری امیجن کرنا پڑے گا۔
ضیاء، میرے پاس وقت کی کمی ہے، دو منٹ اور ہیں اور دو اور پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی تعلیم سے متعلق ملک کی پالیسی ہے کیا؟ کیا تعلیمی ایمرجنسی لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اور کس ڈائریکشن میں جائیں گی یہ چیزیں؟
تعلیم ایمرجنسی لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک انٹینٹ کا ایک ول کا ایکسپریشن ہوتا ہے، مگر اصل میں ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور جب وفاق اور صوبوں میں وسائل اور اختیارات بٹے ہوئے ہوں تو اس مربوط حکمت عملی کی اور زیادہ ضرورت بن جاتی ہے۔ آئی ایم ویری ہوپفل کہ ایک ہی فورم بنے گا جس پہ یہ ساری باتیں مل کے یہ چاروں صوبے اور دوسری ٹیریٹریز اور اتفاق اس پہ ڈیسیجن لے سکیں، مگر جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی ہم اپنے جو اسٹرگلنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اینڈ دیٹ ول بی اے ہیوج ٹریجڈی۔
کئی حلقے سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو اور ان کے والدین کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا ہے، یہ خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول نہیں جا پاتے، کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، یہ کیسے حل ہوگا؟
اصل میں غریب سے غریب ترین گاؤں میں جا چکا ہوں اور ماؤں سے ان کی بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھ چکا ہوں۔ آج پاکستان میں شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں لوگوں کو تعلیم کی اہمیت پہ آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مگر انہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو گھر سے نکال کے اخراجات اپنے پیٹ کاٹ کے قربانیاں دے کے ان بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہے تو اسکول میں کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ سو اصل چیز کوالٹی ہے، اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر پائیں پبلک اسکولوں میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے اور ان کے والدین دونوں اب اس میں انویسٹ کریں گے اور اس پروسیس میں حصہ لیں گے۔
لاسٹ پہ اگر ہم صوبوں کی اور وفاق کی بات کرتے ہیں، تعلیم اب جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، ڈومین صوبوں کے پاس ہے، اب وفاق یہ ایمرجنسی اناؤنس کر رہا ہے تو یہ ایکویشن کس طرح سے چلے گی؟ ہسٹوریکلی سپیکنگ اس طرح کی چیزیں کو بہت ایکسٹراڈنری پرفارم نہیں کر پائیں۔
اس کی صرف ایک ہی کنجی ہے اسد، اور وہ یہ ہے کہ عوام اس چیز کو ایک پرائیورٹی بنائیں۔ ہم ہر شعبے میں، چاہے وہ نان پروفٹ سول سوسائٹی ہو، میڈیا ہو، اس فوکس کو برقرار رکھے تاکہ ہر ایک کا ایک سیاسی مسئلہ یہ بنا رہے کہ تعلیم کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کے سلوشنز فرینکلی اگر ہم 10 لوگ بھی بیٹھیں گے تو آفٹر این آور اور ٹو ہم سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ سو سلوشنز کمپلیکس نہیں ہے، کنسنسس کمپلیکس ہے، اور اس کے لیے ہم سب ایز اے سوسائٹی اس پہ فوکس برقرار رکھیں۔ آپ کی بھی مدد درکاری ہوگی اور ہم
لاسٹ میں بالکل ایک کوئک سینٹینس، آپ نے کہا کہ جو وسائل ہیں وہ ٹھیک سے یوز نہیں ہو رہے، وسائل کی کمی بھی اپنی جگہ ہے کہیں؟
جی بالکل ہے، ہم ایز اے قوم اپنے وسائل جو محدود ہیں ان کو کس طرح ایلوکیٹ کرتے ہیں مختلف سیکٹرز میں، اس کو ضرور بڑھانا پڑے گا۔ پاکستان کی سرکار نے اسکول بنانا بند کر دیے ہیں اور یہ آئندہ کچھ سالوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر ان دی لانگ ٹرم دی پبلک سیکٹر ہیز ٹو ڈو اٹس بٹ۔
بہت بہت شکریہ ضیاء عباس، آپ ہمارے ساتھ تھے سٹیزن فاؤنڈیشن سے اور جو ملک کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغان خزو د بشري چارو اړوند خندونه د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې په نوښت یو تازه سروي خي چې په افغانستان کې د خزو اړوند د بشري چارو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا د ډیرو خندونو سره مخ دي. په رفح ښار د اسرایلی ځواکونو احتمالي برید. د اسرایلو صدر اعظم بنیامن نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې تړانګې نه د حماس د ختمولو په هدف به رفح ښار ته ننوځي. بلخو امریکا د محاصره غزې اړمنو خلکو سره د بشري مرستو په یوه حوزې جوړولو کار پیل کړی. او په افغانستان کې د بې وخته واوري ورېدلو زیانونه. د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې بې وخته واوري ورېدلو په ډیرو ساحو کې مسمره ونې د ګلانو په وخت کې زیانمنې کړې دي. بزګران د سکل حاصلاتو ته ناهیلي شوي دي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د ساوریا د غوې د میاشت 12مه او د می لومړۍ نیټه ده. نن د مهمو خبرونو راپورونو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د کاري چاپیریال اړوند سروې باره کې مرکبه هم ولرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان حمدالله فطرت هم وبخی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو سره تعامل نه یوازې د امریکا د ملي ګټو د ساتنې بلکې د افغانستان د خلکو د ملاتړ غوره لار ده. د یاد وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل د سیشن پرز یعنی پرون یوې خبري غونډه کې ویلی دی چې قطر او اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جان بس د سفر په اړه یادونه کړې چې نوموړی به په دې سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په ملاتړ هم وغږیږي.
اجازه راکړئ کله چې له طالبانو سره د تعامل مسله وي، موږ هغه مهال تعامل کوو چې د متحدو ایالتونو د ګټو مسله وي. دا نه یوازې د امریکا د ملي ګټو د خوندیتوب بلکې د افغانانو د ملاتړ غوره لار هم ده. تعامل فرصت مساعدوي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي او دا له قید او شرط پرته په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د اتباعو د آزادېدو لپاره د فشار د دوام یو فرصت دی، په خاص ډول هغه کسان چې په ډاګه شوي په ناحقه نیول شوي دي. موږ به همدارنګه له دې فرصت څخه استفاده وکړو ترڅو د ترګری سره د مبارزې په اړه د طالبانو د ژمنو په اړه خبرې وکړو. همدارنګه د بشري تعهداتو مسله هم تل په اجنډا کې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان د څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان حمدالله فطرت هم ویلي دي چې طالبان هم د نړۍ او امریکا سره د سیاسي اړیکو او ډیپلوماتیک تعامل غوښتونکي دي. د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې په نوښت یو تازه سروې یا نظر پوښتنه کړې ده او پایلې ښیي چې په افغانستان کې د خزو اړوند د بشري چارو فعالیتونه د طالبانو د حکومت د خوانه د خندونو سره مخ دي. شوې سروې ښیي چې د خزو اړوند 80% مرستې رسونې ادارې چې د خزو انجونو د پوهاوي د کچې د لوړېدو په تړاو کار کوي د نوو پروژو د ثبتولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې د وید فیضي په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې تازه سروې د ورسان په څلور د شولایتونو کې د بشري مرستو رسونې د یو سلو ویشت نړیوالو سیمایزو ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو سره په 1200 سکتورونو کې د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. د دغه سروې له مخې د ملګرو ملتونو او بهرنیو مؤسسو 83% مېرمنې له کوره کار کوي. په ځینو مؤسسو کې 45% مېرمنې او نارینه په محدوده توګه کار کوي. په داسې حال کې چې په ځینو ماسو کې 20% مېرمنې او نارینه په پوره توګه کار کوي. د دغه سروې له مخې د ښځو اړوند 80% مرستې رسونې ادارې چې د ښځو او نجونو د پوهاوي د کچې د لوړېدو په تړاو کار کوي د نیو پروژو د ثبتولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. د دغه سروې له مخې 90% ادارو د روحي ناروغیو د درملنې او ټولنیز روحي ملاتړ په تړاو د پروژو د ثبت په برخه کې ننګون ته اشاره کړې ده.
د افغانستان نیمایي وګړي خزینه طبقه تشکیلې او کله چې دغه نیمایي وګړي خپل تحصیلي او کاري حقوق او لاسرسي نه لري، دا به د هیواد په اقتصاد باندې خپل منفي اغیزه ولري. دا په دې معنی چې هغه مادي او مالی منابع چې دوی له طریقه افغانستان ته راجذبېږي د دغه منابع په جذب کې به ستونزې رامنځته شي. دویم هغه ارزه د خدماتو چې د خزو لخوا د افغانستان خلکو ته کېږي، په دغه ارزه د خدماتو کې به ستونزې رامنځته شي.
یو شمیر مېرمنې وایي د طالبان له لوري محدودیتونو د دوی پر کار اغیز کړی دی.
اتیا فیصده د ښځو کار نه ډېره زیات شوی ده، کمه شوی ده. دوی فعال دي، ډېر کسان دي چې په دغه موږ ولایتونو کې دوی مالداري په بخش کې دوی کار کوله او د تروسه دوی ته مات نه ده شوی او دومره ستونزه مشکلاتونه کې دوی بوخت وو چې حتی ډېر کسان خپل مال نه خرڅ کړ.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د مېرمنو حقوقونه خوندي شي.
سیاسي بهیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د مشر لخوا پیل شوی او تر اوسه دوه ځلې په دوحا کې غونډې کړې دي د ښځو پر مسالې غور کړي. مونږ وضعیت له نږدې څخه څارو او ځان ډاډه کوو چې په دې بهیر کې مېرمنې د مدني ټولنې غړي او د بشري او مېرمنو د حقونو فعالان په اصلي خبرو کې شامل وي.
سره لدې چې طالبان تل وایي د شریعت پرانا کې مېرمن ته حقونه ورکړي دي، خو ملګری ملتونه او د مېرمن د حقونو سازمانونه وایي چې د طالبان نلورې پر مېرمنو د محدودیتونو لقبل مېرمنې په سیستماتیک توګه لټول نه حذف شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د خزو د بشري حقوقو د روان وضعیت او د بشري فعالیتونو د خند او ځنګ باره کې د یوې پخوانی ډیپلوماټ او د خزو د مدني حقوقو د مدافع نظیف حقپال نظر اخلم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وینا هم کړې ده او نن یې زمونږ بلنه منلې. نظیف جان، تاسو ستړي مشم په خیر راغلی. تاسو په دې خپل وینا کې چې مونږ وکټل چې ډیره وګړه ده تقریبا د بشري حقوقو اړوند درې موردونو ډیره تفصيلي یادونه کړې ده، تاسو مختصر ویل شئ چې دا کوم موردونه دي؟
سلام ناشنا سپتاستوس مونږه محترم اوریدونکو اولیدونکو ته بل مو په دې موضوع باندې خبري وکړلې. اول د افغانستان د مستقل کمیسیون او د اغید اهمیت پاقله، بل د طالبانو د فرمانونو او د اغوی احکام پاقله، ځکه چې د خپل فرمانونه یو د قانون بڼه لري او ما په دې باندې وغږیدم چې څنګه دغه فرمانونه د اسلامي قوانين او د نړیواله قوانين په تضاد کې دي او هغه مې د افغانستان د حقوقي تاریخ او د اساسي قوانين او خصوصا د 2004 قانون پرانا کې مې وڅېړل، ځکه چې په دې اړه ځخپله د ډاکټرا په دې دوري کې تېرنه کوم او د نړی نور قوانين او نړیوال کنوانسیونونه ګورم. او درې موضوع چې تم چې اشاره وکړله د دوی د قضایي سیستم وو، ځکه چې د دوی قضایي سیستم خپله هغه د قضایي اصول چې باید به طرفه وي هغه نقضوي او په څنګ کې د دوی د قضایي عموما خوځاتو په اقلمې خبرې ده.
صحیح، تاسو د طالبانو د قضایي سیستم منتقد هسته، اما ملګری ملتونه وی اولا هم په دې باور دي چې د طالبانو سره د تعامل ساتلو پرته بل لار نشته. تاسو څه نظر لرئ چې بل د کوم لارې مثلا ډیره ممکنه ده چې طالبان د خزو د درس او کار په وړاندې د خپل دریز نرم کی یا بیخي بدل کی؟
زه فکر کوم چې نړۍ باید په دې نتیجه ورسیږي او تقریبا په دغه ناست کې که تاسو دغه تحلیل وکړئ او وګورئ، زه فکر کوم دا نتیجه مونږ هم اخلو چې تقریبا د نړۍ اتیا هیوادونه د طالبانو دغه کړنې محکومه کړل او د افغانستان استازو ته دغه هیئت چې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ د دوی خبرو ته غوږ کېښنو. زه فکر کوم که چیرې نړی د افغانستان د خلکو نظریاتو ته غږ ورکی او د دوی هغه وړاندیزونه او هغه پیشنهادات چې دوی لري هغه ته توجه وکړي، نو زه فکر کوم چې هغه وخت ده چې تعامل به نتیجه ولري او هغه سازگار تعامل به وي. او که چیرې نړۍ یو طرفه صرف د طالبانو سره تعامل وکړي، نو تقریبا 10 میلیونه نفوس د افغانستان د طالبانو د حاکمیت دغه کړنې نه تاییدوي او مخالف دي.
تاسو چنډیره مهمه غونډه کې بووینا ورکړې ده، په دې باندې تاسو ټینګار کړی ده چې د طالبانو د کړنو حساب کتاب غواړي، دا حساب کتاب به څنګه غوښتل کیږي؟ تاسو په څه ډول غواړي؟
زه فکر کوم چې د عدالت اصول امدادا چې هغه گروپ یا هغه څوک چې هغه افراد وي او کا گروپونه وي کچېری دوی ظلم کوي باید یو لار وي چې دوی باید جواب ورکړي او کچېری نه وینو دغه یو دا سبق به پریږدي چې نور خلک هم دا جرأت به وکړي. نو په دې اساس لارې دا دي چې باید نړیواله ټولنه هغه میکانیزمونه چې په نړۍ سطح باندې د نړیوال قوانین په سطح باندې معیاري دي باید هغې ته مراجعه وکړي. او افغانان هم په دې کې رول لري. د افغانانو رول دا ده چې باید هغه سرغړونې چې کیږي باید دا ټول مستند کړي او د دې په عقله خبرې وکړي او خلکو ته او نړۍ ته معلومات ورکړي چې دغه جنایت چې کیږي هغه د بشري حقونو عمومي جنایتونه وي او خصوص د ښځو په عقله چې مونږ هغې ته هم جنډر اپارټایډ یا جنسیتي اپارټایډ وایو. نو میکانیزمونه ډیر دي. زه فکر کوم چې افغانان ډیر منظم ډول باندې د نړیوال متخصصین سره او د نړیوال د نړیوال حقوقو د علماو سره دوی کار کوي چې باید دغه مسله باید پې کار وشي او لارې پیدا شي.
مننه نظیفه حقپال. ما سره نورې پوښتنې وي اما د وخت کمښت د وجنه او ستاسو د دې مشرحو جوابونو د وجنه مونږ په هماغې اتکا کو کورم ودان. ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال جان بس په اسلام آباد کې د بهرنی چارو د سرپرست د بهرنی چارو د وزارت البته سرپرست سیکرتر رحیم حیات قریشی سره لیدلی دي. د دې لیدنو نور جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خود نور ناصر نه واخلم چې په سکایپ را سره ده. ناصر صاحب دا سرچینو د څه ویلې دي چې مثلا د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د غورغلی پلاوی په کوم مسایلو خبرې کړې دي؟
تیر زیات مننه آشنا صاحب. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه خبر پانه ده او هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه خبر پانه ده، هغه کې یوازې دومره ویل شوي دي چې په دغه ملاقاتونو کې یا په دغه سفر کې د جان باس د امریکا او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې او ورسره پر سیمه ییز امنیت باندې خبرې شوي دي. د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو که موږ د سیمه ییز امنیت خبره وکړو نو افغانستان په ټولو لومړی په دې کې راځي. او ځینې سرچینې دلته په اسلام آباد کې وایي چې په افغانستان باندې خبرې هم شوي دي په دې ملاقاتونو کې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوازې د دې شاغلي قریشي سره د ده ملاقات خبر راواخیست خپل کړی دی. د نورو ملاقاتونو په هکله تر اوسه پورې لا هم داسې نوې څه نه دي ویل شوي چې نور یې د کومو چارواکو سره ملاقات کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لکه چې ما مخکې وویل په خپله د خبر پاڼه کې ویلي دي چې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیز اړیکو او د سیمې پر امنیت باندې هم په دې ملاقات کې د امریکایي پلاوی په پاکستاني چارواکو سره په ورځني سفر کې په دې ملاقاتونو کې خبرې وکړې.
مګر دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان امریکا غاګ ته پرون یعنی سې شنبه ورځ وی ویل چې ښاغلی جانبس وی غواړي چې په قطر او پاکستان کې د چارواکو سره د افغانستان د ملاتړ لپاره خبرې وکړي. په دې اړه باندې تاسو اعلامی باندې واځي اتکا وکړه، ما په مجموع کې آزاد رسنیو سره پورونه ورکړي.
لکه چې ما وویل اشنا صاحب، په څه هم دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې چې کوم ملاقاتونه د جانباز سره کړي وو په هغه کې ویلي وو چې وو د افغانستان په اړه به خبرې کیږي، خو په هغه خبر پاڼه کې هم د پاکستان پاکستان دغه سفر په اړه د افغانستان په اړه څه نه وو. خو کله چې دوی د سیمه ییز امنیت خبرې کوي نو دا شونه ده چې تر ټولو لومړی به د افغانستان په اړه خبرې کړي وي. او ځینې سرچینې دلته وایي په افغانستان باندې خبرې سوي دي، خدا چې کومې خبرې سوي دي په کومو مسلو باندې خبرې سوي دي یا کومې پریکړه پکې سوي دي په دې حق لته اوسه پورې نه هم کوم رسنیو ته څه ویل سوي دي او نه هم خپلواکو
سچنو کوم معلومات تر سره شریک کړئ. که احتمالا مطبوعاتو تر اوزی نو خامخا به تاسو نه راتلونکو پروګرامونو کې واورو. کور ودان ناصر صاحب، مننه معلوماتونه.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په درشل کې امریکا غاک په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت او د نشټوالي زیانونه تیږي. امریکا غاک تاسو ته د کره بشپړو او بې پرې معلوماتو پر سوالو او دغه حق ته تاسو در رسیدو په ملاتړ تاسو سره یو ځای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځي.
د مطبوعاتو د نړیوال ورځې ځانګړي پروګرامونه، تازه خبرونه، ځانګړي ریپورټونه، مرکه او څېړنې د مې د میاشتې په درېیمه چې د سور له څوارلسمې نېټې سره سمون خوري د امریکا غږ په سپوږمکۍ د ډیجیټل او راډیوي خپرونو له لارې تعقیب کړئ.
د افغانستان په تړاو په ځینو ولایتونو کې د پسرلی په دې وروستیو کې به وخت واوري ډیر باغونه زیانمن کړي دي. تر دې مخکې د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګرانو او ځایي خلکو ویلو چې سکالی وروستیو ورختنو ته هیلي زیاتوي، ځکه چې د ځکه خوې د میوادارو باغونو جوړولو ته مخه کړې و. خو د یخ واوري دا وروستۍ چپه د دې ولایت د نرخ خلاصوالي د کارونګرو کرنیزو ځمکو حاصلاتو او باغونو ته سخت زیان اړولی دی.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستیو واورو ترڅنګ سختو سیلابونو او بارانونو د ځاني او مالی زیانونو ورآخوا کروندګرو کرنیزو ځمکو حاصلاتو او بزګرانو ته سخت زیان اړولی دی.
دیوالا را بیخی خراب کردن، خانه را بیخی خراب کردن، این میجا را که میبینید شما حاصلات ما را از بین بردن، کلش سر گل بودن، بدر اگه چارمغز بود، اگه بدر زردالو بود، اگه الوبالو بود، اگه امام گلاس ها را زیاد میشانیم، گلاس ها بود، بدر سیب بود، ناک بود، در باقای ما کل چیزای اینه حلاک شده، چیز نمانده دیگه.
په ځینو ولایتونو کې وروستیو او بی وخت واورو د ګلانو ډک باغونه ځپلې دي. بڼوال وایي چې داسې بی وخت واوره او یخنی په تیره نیمه پیړۍ کې نه ولیدلې.
ان متر بارندګي را مال میستول 53 سال نه یم، دې وخت سال بدل کې دې وخت ګل زردالو، وخت ګل سیب او ګلاس همې کولګا وسلات مور بدل کولګا باندې بود. او بیادر دویم قدم ملومی سک بیادر خسارمان شدیم، زیاد دیم من نفقی اولاد ما بودیم، من نفقی چکلی ما بودیر از بین بود.
او رسوی از گل او در بدر اکر هم در غط خلق آرولی و هم در گلان و زیاره بود، هم در باخت باخشیت آقای او از در بدر اکر خلق خاک بسر ریست نلی ریستم هم در گل و رپاتی و در غط سرگی نیولی که در باید چیسی زردارو بسیدم
میدان وردګ یو له هغو ولایتونو نه دی چې وروستۍ یخې څپې او واورې کروندګر سخت زیانمن کړي دي. بزګران وایي چې کلاس نیوي و نشي راتلونکي کال به ډیر ستونزمن وي.
اولاد یې خپل تقاضا درم بهدر کې خلیما کومک کنن، بهدر یک چیز بهدر دیگر درآمد نداریم، بهدر خودشان شاید حالش که کلگشان بیا ببینه، این نفر دولت بیا ببینه که بهدر خساره کم رسیده زیاد رسیده از طریق برباری.
پام دی حال کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې راتلونکو اونۍ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، تخار او لوګر ولایتونو کې واوري، باران، سیلابونه او تالنده وشي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په غزه تړنګ کې د اړمنو خلکو د پاره د امریکا د یوې نوې اقدام باره کې راپور هم لرو. د یوې وقفي وروستۍ ګوري منګ سره اوسه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
د افغانستان کې د غلګیدلو محدودیتونو او ناڅرګند وضعیت د افغانستان ژورنالیزم څه ډول او څومره زیانمن کړی دی؟
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
متاسفانه پیری شیان تیاره تیاره دی. افغان ژورنالیستان که په افغانستان کې دی د قانون د نسوالی له امله یو روښانه تصویر نه لري.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ باندې د منځنی ختیځ پاړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګ نه د حماس ټلې د ختمولو لپاره رفح خار ته د ننوتلو شمنه کړې ده. خو د امریکا پوز په جګړې کې د بندو ملکیانو ته د لا زیاتو مرستو د رسولو په هیله د غزې ساحلي څنډه کې د یوې حوزې په جوړولو کار پیل کړی. په امریکا کې په دې اړه باندې په امریکا غږ کې البته د کانګرس ځینې غړي اندېښمن دي او په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کالباب د راپور ژباړه تاسې اوري.
دا د غزې په ساحل کې د متحده ایالاتو د پوز د نوې بیړۍ لومړنی عکسونه دي. د دې ماموریت هدف هر ورځ د سباندې 150 ډالرو د مرستې چمتو کول دي. په غزې کې د خوراکي توکو اوبو او درملو سخت کمښت دی. خو د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي د دې پلان سره موافق نه دي. د کانګرس ځینې غړي اندېښمن دي چې دا یو غیر ضروری اقدام دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د دفاع وزیر لارډ آسټن پرله پسې ویلي چې غزې ته به امریکایي پوځیان نه ورسي.
مونږ چې په غزه کې د 360 میلیون ډالر په ارزښت په بندر کې د غزای جوړو. که په غزه کې یو څوک زمونږ په خدماتي غړو باندې ډزې وکړي، تاسو ماته وایاست چې زمونږ خدماتي غړي کولی شي ورته ځواب ووایي؟
دوی حق لري چې د ځان د ساتنې لپاره بیرته ډزې وکړي.
دا سه بریخي چې تاسو دا وایي چې په دې بیړۍ کې به امریکایي عسكر وي چې دا به د ځمکې سره وصل وي، نو په غزه کې د ډزو کولو دا معنا نه لري چې هلته به عسكر موجود وي.
د دې دا معنا نه ده.
آسټن وکیلانو ته ویل چې اسرائیلي ځواکونه به د متحده ایالاتو سره د دې بندر په خوندي کولو کې چې لا نورې اندېښنې راپورته کړې دي مرسته وکړي.
I just think given the difference
ز فکر کوم هغه توپیرونو ته په پام سره چې موږ د اسرائیل سره د ملکی تلفاتو په اړه لرو، موږ به په سمه توګه روښانه کړو چې ځواب په څه وي کله چې موږ ډزې کیږي. ځکه چې ز فکر نه کوم چې اکثر امریکایان احساس کوي چې دا هغه ارزښتونه منعکس کوي چې موږ دلته لرو.
د اکتوبر په ومه د حماس په ترګریز برید کې تر 1200 زیات اسرائیلیان وژل شول. اسرائیل له هغه راهیسې غزه محاصره کړې ده چې د حماس ډله لمنځه یوسي. آسټن له دې سره موافق دی چې اسرائیل عسكر باید د ملکیانو خوندیتوب لپاره بهتر اقدامات وکړي.
One of the lessons that we've learned is
یو له هغه درسونو څخه چې موږ زده کړل هغه دا دي چې باید د ډاکټر لاسشي چې د ملکی خلکو د ساتنې لپاره ټول هغه څه چې په واسکې لرو وی کړو. ځکه کدا چې موږ نکړو نو بیا به زموږ لپاره یو مهال ستونزې رامنځته شي. دا ملکیان به پر اصول کې زمون پوړان دی
ودرېږي.
په غزه کې فلسطینی چارواکي وایي د تیر کال 8 اکتوبر راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل په عملیاتو کې د 40 زره زیات فلسطینیان وژل شوي دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربن کولو لپاره په اسرائیل کې د اوی وخت دی چې د برمته کسانو د خوشی کولو او په غزه کې د نږدې و میاشتنۍ جګړې کې یوه وقفه راوړل شي. د بلینکن په وینا که حماس موافقه ونه کړي د هر ډول ځمکنیو عملیاتو مسؤلیت به یې په غاړه وي. د تیر کال اکتوبر 8 چې په سیمه کې جګړه پیله شوه، دا سیمې ته د بلینکن 8 سفر دی او هڅه کوي د حماس او اسرائیل ترمنځ وروغه وکړي تر څو د غزې په جنوبي سیمه رفح باندې د اسرائیل د پوځي مداخلې مخه ونیسي. بلینکن وایي که روغه وشي د خوراکي توکو، درملو او اوبو په شمول ډېرې دانیم راستي بار غزيت اور رسول شي. د نیویارک ښار پولیسو ګنډش میراغه مظاهره کوونکو توقيف کړل چې د کولمبیا پونتون مسولینو د مسولینو د فلسطینیانو په ملاتړ د دغو مظاهرو د ختمولو لپاره د امنیتي ادارو نه کومک وخته. تیر ماخام د 9 بجو وروسته چې پولیس پونتون ته دننه شو، د 2 ساعته مقاومت وروسته د اعتراضي پرلت پای ته ورسېدو. د فلسطینیانو په ملاتړ د مظاهره په اسرائیل کې د کولمبیا پونتون د پنګونې او حماس سره د اسرائیل د جګړې په سر پیل شوې وي. د کولمبیا پونتون په یو اعلامیه کې ویلي چې د نیویارک د پولیسو خبرولې د مظاهره کوونکو د اقداماتو په جواب کې نه د هغه مقصد خلاف چې دوی ورتول شوی. او نن چهارشنبه د استانبول پولیس د هغو مظاهره کوونکو سره لاس او گریوان شو چې غوښتل یې د خار مشهورې تقسیم څلور لارې کې د حکومت لخوا د کارګر د ورځې نه د لمانځلو ضد غږ پورته کړي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حکومت ډیر په خوا په تقسیم څلور لارې کې غونډې او مظاهرې د امنیتي ملاحظاتو له امله منع کړي دي. خو ځینې سیاسي ګوندونه او د سوداګرو اتحادیې په همدې ځای کې د خپلو لاریونونو او اعتراضونو کولو هڅه کړې ده، ځکه دا څلور لارې د کارګري اتحادیو لپاره سمبولیک ارزښت لري. په دې ځای کې عامه ترانسپورت هم منع شوی دی او یوازې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه چې په ډیرو هیوادونو کې د کارګر ورځ په کې لمانځل کیږي د سوداګری اتحادیو د محدود شمیر ډلو استازو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې ساحه کې د 1900 کال د خونړۍ مظاهرې قربانیانو په یاد د ګلانو پیډۍ کیږي. نن د کارګر نړیوال ورځ ده. په دې ورځ باندې د پیښور د یوې افغان کورنۍ حال درکو چې جونیه د ورځې 15 ساعته په خپل کور کې د غالي اوبدلو او ماسکونو جوړولو په کار بوختي. دا کارګری وی چې د دوی عاید د ورځې په حساب شاوخوا 900 پاکستانی روپۍ جوړیږي. مسکا صاحب یې راپور لري.
د ژوند شل کالې په همدغه غالي اوبدلو کې تیر کړ او لا اوس هم بوخت ده. د پروان ولایت ماسومه د خپل نور خويندو سره د ورځې 12 ساعته د غالۍ وبي وای یو غالۍ په 2 میاشتو کې بشپړیږي او بیا د غالۍ څختن ورته پیسې ورکوي.
تقریبا ما 20 سال چې دا کار میکنم. از 5 سالګي 6 سالګي شروع کړم. خورا کله ما باز وخت تا کې بودک دو تا بودک کار بار زیات بودک نفر ما زیات بودیم دو تا قالین بود وازالکی قالین نمیتا یک نقالین ماندی و بیادر بافتا نمیتا نه ما 3 نفر میبافیم تقریبا دو 2 ماه یک تاش پایین موشه.
ماسومه او نور خویندې د غالی عبدلو ترڅنګ د ماسکونو بستبندی هم کوي ترڅو د کور نفقه برابر کړي. وای په کډوالۍ کې د اقتصادي ستونزو له کبله د خوانځي مخ هم نه دی لیدلې.
این نقشه بسیار سخت است. هیچ فهمیده نمیشه. رنگاش فرق نمیشه. این بسیار سخت است. شای کن؟ رنگش خیره خیره است. هیچ فهمیده نمیشه. باز یکان دفعه آسان میته. سفید است. او خوب است. مقصد خیلی ناخنار خراب میکنی. سوی که از مرد بیخته و خورده یه قسم یه قسم. ولی سندی ما بال رسته مرکایی ده سندی اول کس میگیره. نمیگیره نی؟ یه ما نخوندیم مکتب. اید کدن ما.
باز ما در پاکتش ده تا میمانیم، کاغذ میمانیم، پس پلاستر میکنیم و ما 200 میته از هم پاکت کلان. چه یک روز اگر کاغذش بیاره یک هفته پلاستیکش نمیاره، اگر یک هفته پلاستیکش بیاره کاغذش پیدا نمیشه. باز ما در او کار خورنه، ما در ای که واره نداره، باز ما در قالین میشینیم دیگه. نی درس است، نی تعلیم است، نی چیزا نی ما میفهمیم که در کدام را بریم، در کدام را بریم.
ماسومه یه ورور لري چې د پښتورګو د ناروغۍ له کبله د غالی کار نشي کولی. د دوی مور د خپلو لونو د خوارۍ څخه ځوریږي. وایي انجونې یې ګټي نو ځان ته درمل اخیستی شي.
خب نو استرچار څخه دنیا کې کار مکنم دوام وخرم به خدا خلطای دوار میرم ما در ما مرم پیچ کاری میکنه پایای مر درد میکنه کشته نه این مشکل است نبچیم تا 2001 بجیشه یا مخصوص پشون کنه تا سبه ایک من لازم میده که آسر قالین میمشنه.
په داسې حال کې چې ټوله نړۍ کې نن د کارګر نړیواله ورځ د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره لمانځل کیږي، خو د ماسومې د کورنۍ غړو په شمول کارګران په دې ورځ هم د لږ عایدو لپاره په کار بوخت دي او ځینې خو بیا کار موندلو ته سترګې په لار وي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د
د مې دریمه د مطبوعاتو نړیواله د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د امریکا غاک آشنا ټلویزیون رادیوي پروګرامونه او په مجموع کې ټول خبرونه کې آنلاین دي کاغه پر رادیوي دی او کې ټلویزیونی دي. د همدې موضوع لپاره ځانګړي شوی دی او تاسو کولی شئ په دې راتلونکو درې ورځو کې چې د جمعې په ورځ باندې رسمن نمانځل کیږي وی ګوري او آنلاین پانو ته هم سر ښکاره کړئ. تر بیا په خپله سپارو د نن خبرونه هم په همدې سره پای ته رسو او لکه شی به وسه د دې خبرونه پیلېږي کولی شئ.